Radio.
دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. زما اجملنده او زما د همکار میر احمد صافی سلامونه ومني. په دې هیله یو چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه لا همدې ځایه پیلوو. په پیل کې هم د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله لرو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله مند ده چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان ګډون وکړي. د بامیان د کوهمرد لپاره د طالبان نومول شوی ولسوال له خپلو څو تنو ملګرو سره نیول شوی دی. او په برتانیا کې د ترهګرۍ ضد ادارې افسران د هغې پېښې تحقیق کوي چې له امله یې دوه تنه د ناپېژندویه موادو له امله بې سده موندل شوي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان ګډون وکړي. تمه ده چې د اسلامي هیوادو د همکارۍ د سازمان په نوښت په راتلونکو څو ورځو کې د عربستان په دوو ښارونو کې د افغانستان په اړه غونډې وشي. په دې غونډو کې چې د افغانستان د سولې مسله پکې څېړل کېږي، د لسګونو اسلامي هیوادونو استازي برخه اخلي. پر موضوع وروسته رپورټ لرو. دا بامیان د کوهمرد لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو څو تنو ملګرو سره نیول شوی. د بامیان امنیه قمندان سمنوال حمیدالله خدایی پرون ناوخته په بامیان کې خبري غونډې ته وویل یو شمیر پولیس د سې شنبې په ورځ په کوهمرد ولسوالۍ کې د انتخاباتي اوزو د امنیت ټینګېدو لپاره په ګزمو چې د لارې په اوږدو کې د قلعه جلاد په سیمه کې د طالبانو له کمین سره مخ شول. له یو ساعت جګړې وروسته د طالبانو یو تن ووژل شو او پنځه تنه نور نیول شوي دي. د امنیه قمندان په وینا په ټولو نیول شوو کې یو قاري جلیل دی چې د کوهمرد لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال دی. اخوا د فرامنیتي چارواکي وایي پرون ناوخته یو ایراني له 12 کیلو ګرامه تریاکو سره د شیخ ابو نصر فراهي په سرحدي سیمه کې نیولې. د امنیه قمندان ویان محب الله محب ویل دی کس غوښتل چې د شیخ ابو نصر فراهي سیمې له لارې مخدره مواد په موټر کې ایران ته یوسي. په پروان کې هم په لسګونو کسان د مخدره موادو د قاچاق او پلور په تور نیول شوي. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د په وینا دېرش تنه په یو کور کې چې هلته څوک نه اوسېدل هره ورځ راغونډېدل او مخدره مواد یې پلورل. دوی په غلاو او د نامنیو په بېلابېلو پېښو کې لاس درلود او نیول شوي دي. په پروان کې د دولتي شمېرو له مخې نږدې 14,000 کسان په نشه یي موادو روږدي دي. جرمنی نه شپېته افغان کډوال چې د پناه اخیستو درخواستونه یې رد شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني د خبري اژانس په وینا دغه کسان پرون په یوه الوتکه کې له منشن ښاره کابل ته انتقال شول. د 2014 کال د ډسمبر له میاشتې را په دې خوا چې جرمني د افغان پناه غوښتونکو ایستل پیل کړي دي، دا تر ټولو لویه جوپه ده چې افغانستان ته لیږل کېږي. جرمني تېر کال د مې له میاشتې را وروسته چې په کابل کې د ټانکر په واسطه چاودنه وشوه او تر 90 ډېر کسان پکې ووژل شول او شاوخوا 400 نور ټپیان شول، له خپلې خاورې افغانستان ته افغانانو د ایستلو پروګرام ځنډولی و. دغه هیواد د سپتمبر له میاشتې را وروسته درې ډوله افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي، هغوی چې د تروریستي فعالیتونو شک پرې شوی، په جرم تورن شوی او یا یې د مهاجرت سم اسناد نه دي وړاندې کړي. تر اوسه جرمني تر 300 ډېر افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته یې استولي دي. په برتانیا کې د ترهګرۍ ضد ادارې افسران د هغې پېښې څېړنې کوي چې له امله یې دوه تنه د ناپېژاندو موادو له امله بې سده موندل شوي. د پولیسو په وینا د جولای په درېمه یوه ښځه له خپل مېړه سره د ولشیر په امیسبوري سیمه کې په کور کې بېهوشه پیدا شوه چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. د ولشیر د پولیسو مرستیال پاول میلس وویل
Wiltshire Police and Partners have declared a major incident.
پاول میلس وایي وروسته تر دې چې دوه تنه له ناشنا موادو سره د تماس له امله په امیسبوري کې په روغتون کې بستر شول. د ولشیر پولیسو او هغوی همکارانو ته د یوې مهمې پیښې د رامنځته کېدو اعلان وشو. دا سیمه د هغه ځای په 40 کیلومترۍ کې پرته ده چې د مارچ په میاشت کې هلته یو پخوانی روسي جاسوس له خپلې لور سره مسموم شوی و. د دې جاسوس د مسمومیت قضیه د لویدیځو هیوادو او روسیې ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ زیاد کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اتریش مرکز ویانا ته د سفر پر مهال ټینګار کړی چې هیواد به د 2015 کال کې لاسلیک شوی اتومي تړون ته تر هغې ژمن پاتې شي سوچ د په وینا نور غړي هیوادونه د ایران ګټې یقیني کړي. ښاغلی روحانی پرون له خپل اتریشي سیال الکساندر وارل دل برلن سره تر لیدنې وروسته وویل ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له شوې اتومي موافقې څخه د امریکا وتل غیر قانوني او د هیڅ هیواد په ګټه نه دي. نوموړي همدارنګه خبرداری ورکړ که د تیلو صنعت ته یې ګواښ پیښ شي ځواب یې اقدام وکړي. د ازبکستان یوې محکمې یو ازبک ټبری امریکایي له سخت دریځو سره د اړیکو د لرلو او د دې هیواد د حکومت د نسکورولو د هڅو په تور په اویا ډالره جریمه محکوم کړی دی. ویل شوي چې نوموړي دا جرمونه شل کاله مخکې کړي وو. زاکر علیف چې شپږ څلوېښت کلن دی د جون په شپاړسمه نېټه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ سره د اړیکو او په افغانستان کې د وسلوالو تر څنګ د جنګېدو په تور ونیول شو. او په کاناډا کې ګرمه هوا ولس تنو ژوند اخیستی. په دغه هیواد کې روغتیایي چارواکو پرون وویل چې په مونټریال کې تودې هوا له امله د مړو شوو شمېر دولسو ته ورسید. د مونټریال د عامه روغتیا په څانګه کې یو مسؤول ډاکټر ډیوډ کیسر وویل چې اکثره قربانیان هغه کسان دي چې یوازې اوسېدل او ایر کنډیشن یې نه درلود. په مونټریال کې پرون هوا د سانتیګریډ 34 درجو ته رسېده او نن هم همدومره اټکل شوی. د کاناډا د ختیځ کیوبیک په سیمه کې چې هوا پرون نږدې 40 درجې د سانتیګریډ وه 15 تنه مړه شوي دي. دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې پیدا کړئ. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږیږئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د دې نیم ساعته خبری مجلې په پاتې برخه کې مو دا رپورټونه موضوعات راټول کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مند ده چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان هم ګډون وکړي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره د سولې د عالي شورا د دارالنشال له مشر سره اکرم خپلواک سره مرکه لرو. نوموړی وایي د طالبانو هغه ټول شرایط او شروط چې دوی وړاندې کړي وه تر ډیره عملي شوي.
د مستقیمو مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هغه ټول شروط او شرایط چې طالبانو پخوا په مختلفو فورمونو کې یا غوښتنو کې وړاندې کړي وو هغه د افغانستان حکومت آماده کړي دي. نور به د دې ګنجایش نه وي چې دوی د مستقیمو مذاکراتو د نه کولو لپاره کومه بانه یا یو بل ملاحظه ولري.
د ښاغلي خپلواک بشپړه مرکه اوري. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د مشکوکو ترهګرو دوه مهم قمندانان په وروستیو کې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې وژل شوي. پر دې بام رپورټ ولرو. دا بمباوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډلې په دې هیواد کې ماته خوړلې او د فعالیت اجازه به ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې داعش په ښارونو کې بریدونو ته زور ورکړی. که وختونو رپورټونه هم لرو لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان هم ګډون وکړي. تمه ده چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په نوښت په راتلونکو څو ورځو کې د عربستان په دوو ښارونو کې غونډې وشي. په دې غونډو کې چې د افغانستان د سولې مسله پکې څېړل کېږي د لسګونو اسلامي هیوادونو استازي برخه اخلي. احمد شیبرو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکي وویل چې طالبان کولی شي چې د جدې او مکې مکرمې په ښارونو کې د راتلونکو اونۍ په غونډو کې ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشام مشر اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل
من د طالبانو راتګ د جدې کانفرنس ته د مکې معزومې کانفرنس ته او بل هر غونډې ته او کانفرنس ته هرکلی وایو او غوښتنه مو دا ده چې د دوی د مختلفو سطحو رهبري علمای سیاسیونی د رهبري غړي په هر ځای کې چې وغواړي په کانفرنس کې اشتراک وکړي. د افغانستان د علماو سره سیاسینو سره او د حکومت سره موږ ورته استقبال ورکړی وایو.
تمه ده چې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په غونډه کې د شپږ دېرش اسلامي هیوادو استازي برخه واخلي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وشي. که څه هم ښاغلي خپلواک وویل چې د سعودي عربستان په غونډو کې د طالبانو بلنه د اسلامي هیوادو د همکارۍ له سازمان سره ارتباط لري خو د تمه وشو ده چې له طالبانو سره به ډېر ژر مخامخ خبرې پیل شي.
هغه څه چې موږ د سیمې په سطح د نړۍ په سطح د اسلامي دنیا په سطح او په داخل د افغانستان کې ګورو او هغه څه چې موږ د طالبانو د مختلفو صفوفو څخه د یوغوی هغه امیدواري او تعهد د پروسې ته ګورو نو ډیر ژر امیدوارو چې خدای تعالی به وکړي چې مستقیم مذاکرات دغه شي.
شغل خپلواک د سیمې په کچه د سولې هڅو ته په داسې وخت کې خوشبیني شي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وروسته تر دې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ له لوی درسید سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې چې تر دې لیدنې کتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلز له جنرال باجوه سره په اسلام آباد کې وکتل. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې په روسي اونیو کې د افغانستان او پاکستان د جګپور یو چارواکو له لیدنو کتنو داسې ښکاري چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر پخوا ډېر ښه سوي دي. کابل هیله مند دی چې اسلام آباد د طالبانو پر مشرانو فشار راولي تر څو د سولې خبرو ته چمتو شي، خو په خپله طالبان ټینګار کوي چې دوی د افغانستان د حکومت له اساجو سره د سولې خبرې نه کوي او له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي. طالبانو تر دې دمه دا اعلان هم نه دی کړی چې د جدي او مکې مکرمې په غونډو کې به برخه واخلي او کنه.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک هیله مند دی چې له طالبانو سره به ډېر زر مخامخ خبرې وشي. د اعلی وضاحت لپاره احمد شیبر له ښاغلي خپلواک څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د خوشبینۍ سبب یې څه دی.
د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا په دې متفقن عقیده ده چې د مستقیم مذاکرات رو شروع کړو لپاره هغه ټول شروط او شرایط چې طالبانو په خوا په مختلفو فورمونو کې یا غوښتنو کې وړاندې کړي وو هغه د افغانستان حکومت آماده کړی دی. نور به د دې گنجایش نه وي چې د مستقیم مذاکرات د نه کولو لپاره کومه بانه یا یو بل ملاحظه ولري.
دا خو ستاسو نظر دی، د سولې د عالي شورا نظر دی او د افغانستان د حکومت. آیا طالبانو هم تاسو ته دا پیغام درکړی دی چې دوی خبرو ته آماده دي؟
من په یو داسې مرحله کې چې کوشش کوو چې دغه یو پیغامونو دراتک سره سم د یو مستقیم مذاکرات لپاره آمادګي ونیسو، نو دا مرحله یو مهمه او اساسي مرحله ده. کوشش مو دره چې څنګه وکولی شو بلاخره تاسو هم یو وخت کې خدای غوښتي وي او له خدای غواړو چې ډېر ژر په جریان کې شي چې دغه یو فضا حاکم شي.
ډاکټر صاحب خپلواک، کچرت یو څه نور وضاحت ورکړي، طالبانو داسې اشاره کړې ده چې دوی په خبرو کې برخه اخلي، یعنې د ټیټې سطحې یا د متوسطې سطحې له طالبانو سره ستاسو تماسونه برقرار دي او داسې تعهد درسره کړي؟
قومونه، مشران، علما په مختلفو ولسوالیو کې، په مختلفو کلو کې، په مختلفو ولایتونو کې د دې د محلي سطحې مسؤلینو سره په تماس کې دي. د یو زیاتی امیدواری نهانی موجود دي چې منګ یو اساسي واقعي او منتخب مذاکراتي ټیمونو ته ورسیږو تر څو چې د افغانستان مازلي لپاره اساسي حل لاره پیدا
کړو. څه اټکل کوي چې دغه مذاکراتو ته به په څومره وخت کې ورسی؟
زمنګ خو له خدای غواړو چې زر تر زر وکړو، شرایط آماده وینو، دا چې څومره وخت نور اخلي دا سړی نشي د افغانستان په دې حالات کې ویلي.
د غډیر شر هم قید کولای شي چې څومره څو اونۍ، میاشتې، کال.
من امید لرو چې زر تر زره د غمیزه ته د حل لار پیدا شي او خدای دې وکړي چې د اونۍ په ځای په ورځو کې او د ورځو په ځای په ساعتو کې او د میاشتو په ځای په اونۍ کې دا وشي. امیدواری مو زیاته ده ان شاء الله د دې پیاټ نه امکان نشته.
دوستانو، تاسو د سولې د عالي شورا د دارالانشا له مشر اکرم خپلواک سره مرکه واوریده. زموږ د ازادي راډیو ناوري په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې او هیلې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې په وروستیو کې د ډیورن په دواړو کرخو کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو هغه بریدونه هم زیات شوي چې پکې طالب مشان په ځانګړې توګه د پاکستان د طالبانو د تحریک مشان په نخښه کېږي. د ډیورن کرخې په اوږدو کې د مشکوکو تراکرو دوه قمندانان په وروستیو کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو کې ووژل شول. یو یې په شمالي وزیرستان کې په نخښه شوی چې ویل کېږي افغانستان د ننني بریدونه کول او بل د تحریک طالبان پاکستان غړی دی چې په کونړ کې ووژل شوی. د دې پیښو په اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ احمد شیبر دروري.
د پاکستان او افغانستان چارواکي وایي د بی پیلوټ امریکایي الوتکو په برید کې د یاغیانو دوه مهم قمندانان ووژل شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان د دوو استخباراتي چارواکو په وینا چې د نمونو له اخیستو یې ډډه کوله وویل، قاری عبدالله داوړ له خپل ملګري سره د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان د تورتنګي په سیمه کې بې پیلوټ الوتکې وویشت. د دې چارواکو په وینا قاری داوړ د ګل بهادر د ډلې وو چې د افغانستان په خاوره کې عملیات کول. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت په کونړ کې د یاغیانو د یو مهم قومندان د وژلو خبر ورکوي. دا قماندان هم بی پیلوټ الوتکی وشتلی او کابل وای چې دای په پاکستان کې د تروریستي بریدونو د ترسره کولو په خاطر ترڅار نه لاندې وو. افغان چارواکي د دې کس په اړه نور معلومات نه دی ورکړي، خو پاکستانی رسنیو ویلي دي چې عمر رحمان فاتح د سیشن بی پورس بی پیلوټ الوتکی هغه مهال وویشت چې یاغیانو غونډه کوله. د پاکستانی رسنیو په باور عمر رحمان فاتح د پاکستانی طالبانو په منځ کې هغه څوک چې د بمونو د جوړېدو متخصص و. تیره میاشت هم بی پیلوټ الوتکې په کونړ کې د پاکستان د تحریک طالبان مشر ملا فضل الله د دې ډلې له یو شمېر نورو مهمو کسانو سره په نقشه کړ او ویې واژه. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2014 کال کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي په برید کې تورنه ده چې د 144 ماشومانو په ګډون پکې تر 1.5 ډېر کسان ووژل شول. د امریکا متحده ایالاتونه بیا تحریک طالبان پاکستان تورنوي چې په 2010 کال کې د نیویارک ښار په ټایم سکوئر سیمه کې د موټر بم چاودنې هڅه کړې وه. واشنگتن د 6 کال د مارچ په میاشت کې د ملا فضل الله پر سر د اطلاعاتو په خاطر 5 میلیونه ډالر جایزه کېښوده. د امریکا متحده ایالاتونه وایي تحریک طالبان پاکستان له القاعده سره نږدې ډله ده چې فیصل شاهزاد ته د چاودیدونکو موادو روزنه ورکړې وه. د هغه څوک دی چې په ټایمز سکوئر کې د موټر بم چاودنې نیت درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وس هم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د فاریاب ولایت بحراني حالت ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا حکومتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ پر اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د امنیه قمندان نظام الدین قیصاري نیول کېدو په اعتراض کې سړکونو ته راوتلي وو. نیویارک ټایمز زیاتوي ښاغلی قیصاري د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له نږدې پلویانو څخه بلل کېږي. ورځپاڼې لیکلي چې د قمندان قیصاري زرګونو پلویانو وروسته له هغه چې دی ونیول سو او کابل ته انتقال سو په میمنه ښار په اعتراضونو لاس پورې کړ او د هغه دره خوشی کېدو غوښتنه یې وکړه. نیویارک ټایمز لیکلی چې په فاریاب کې اعتراضونه ښکاروي چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت له جګړه مارانو سره څه ډول چلند کوي، په داسې حال کې چې د طالبانو له سخت دریځي سره هم مخامخ دي. د ورځپاڼې په وینا پر دې سربېره چې پر جنرال عبدالرشید دوستم یو شمېر تورونه وو، محمد اشرف غنی دی په 2014 کال کې خپل لومړی مرستیال انتخاب کړ او ښاغلی دوستم په فاریاب ولایت کې د یو شمېر عملیاتو مشري هم کړې او د نیویارک ټایمز د څېړنې له مخې ولسمشر غنی د دغه کار مخالف وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې د سفر په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا میرمن ویلز د پاکستان د لوی درستی سره د لیدو پر مهال غوښتي ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې وروستي اوربند وروسته څه ډول سوله ممکنه ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې باور ده چې د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ 12 کلنې جګړې وروسته په لومړي اوربند کې پاکستان رول درلود. ډیپلوماټ خپرونې دې ته کتلي چې ولې پاکستان نسي کولای په افغانستان کې د اوږدمهاله اوربند زمینه برابره کړي. د خپرونې په وینا کې اسلام آباد په وروستي اوربند کې رول درلود، څه شی د پاکستان مخه نیسي چې د اوږدې مودې لپاره د اوربند اسانتیا برابره کړي. ډیپلوماټ وایي چې دوه اساسي لاملونه په دې اړه سته. لومړی دا چې اسلام آباد شای پر افغان طالبانو نفوذ ولري، خو دا نفوذ شای کافي نه دی چې طالبان له خپلو اهدافو څخه خلاص پر سر کېدو ته اړ کړي. دوهم دا چې که پاکستان په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د پروسې برخه سي، څرګنده نه ده چې له ستراتیژیکه نظره اسلام آباد پرته له دې چې ګټې په نظر کې ونیول سي د داسې پروسې ملاتړ وکړي. د ډیپلوماټ خبرونه په وینا له بلې خوا تاوتریخوالی چې د افغانستان لپاره یو عادي مورید دی، څرګندوي چې په لنډه موده کې د دغه هیواد بحران ته د پایټک ایښودل ناممکن ګڼل کیږي.
په داسې حال کې چې د داعش وسلوالې ډلې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ښارونو کې بریدونو ته زور ورکړي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش ډلې په دې هیواد کې ماته خوړلې او د فعالیت اجازه به ورنه کړي. دغه وزارت وایي اوس د دې ډلې په وړاندې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې عملیات روان دي او درانه زیانونه وراوښتي دي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
اوس چې د هیواد په ځینو سیمو کې د داعش د خوځښتونو د پراخېدو اندېښنې مطرح کېږي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو او داعش پر وړاندې د جګړې په دواړو ډګرونو کې داعشیان له پښو غورځولي دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمانه شاهزادی راډیو ته وویل داعش په افغانستان کې ځای نه لري او که د هیواد په هره سیمه کې سر راپورته کړي امنیتي ځواکونه به یې وځپي.
در اخر بمبارد اضافه 33 نفر در
دو بیل یواز پا جوزجان ولید که پا بمباره که صدا پاس دری دیش داعشان وجل شوی. همدارنگا در ننگرهار ولید پا چین حس کمین او خوگیانه و لسوالیو که هم تلفات وروختی دی. د دغه ډلې پر وړاندې پر یوه وخت هوایي او ځمکني اغېزمن فعالیتونه دوام لري او افغانستان نور د دغه ډلې ځای نه دی.
افغانستان جای لري چې
ښاغلی رادمنش وایي دم ګړۍ د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د داعش پر ضد عملیات روان دي چې درانه تلفات وراوړي. دفاع وزارت په داسې حال کې په هېواد کې د دغې ډلې د ځپلو خبرې کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تاس آژانس ته ویلي چې اوس په افغانستان کې د داعش شمیر 10,000 ته رسیږي چې دغه هېواد ته خطرناک دي. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت په هېواد کې د داعش د ماتې خبرې کوي خو د دې هېواد ځینې سیمه ییز چارواکي بیا په ځینو سیمو کې د دغه ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنې ښیي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي کونړ، وروزګان، نورستان، جوزجان، سرپل او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د داعش د ډلې موجودیت پکې احساسېږي. خو د ولسی جرګې د دغو غړو په خبره ننګرهار چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د داعشیانو شتون او فعالیتونه پکې تر نورو ولایتونو ډېر دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه ولایت کې د دغې ډلې فعالیتونه د پخوا په پرتله کم شوي خو د فعالیتونو په اړه یې اندېښنې بې ځایه نه دي.
په هغه کچه باندې چې دوه کاله وړاندې او یو کال وړاندې دوی دلته حضور درلود اوس نشته دی. ولې دوی اوس هم له خپلو داسې تکتیکونو څخه چې هغه تبلیغاتي جګړې ته ډېره مهمه وي دغه ډول تکتیکونو استفاده کوي او په ځینو ګڼه ګڼو ځینو سیمو کې که چې هلته خلک ته زیات خبرېږي انعکاس دې زیات کوي دغه ډول حرکات ترسره کوي.
په ورته وخت کې د جوزجان د ولایتي شورا یو غړی باز محمد داور وایي داعش ډلې د قوشتېپې او درزاب په ولسوالیو د حملو لپاره تیاریانې کړي او یوه ورځ مخکې د دغې ولسوالۍ ودانۍ او ځینې امنیتي پوستې محاصره کړې وې. دی وایي که جوزجان ولایت ته پام ونه شي دغه ډله به د دې ولایت ځینې سیمې سقوط کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اوروزګان ولایت په مرکز تیرنکوډ کې پرون د افغان ګډو ځواکونو لخوا د خپل سرو وسلوالو د تورو ښیښو په شخصي جامو کې د وسلې والو د ګرځېدو او نورو بې ناقانونه وسلوالو د مخنیوي لپاره ګارنیزون جوړ شو او چارې پیل کړې. د دې ګارنیزون د پرانستې پر مهال د اوروزګان والی محمد شفیق اسدالله سعید وویل چې د دې ګارنیزون په جوړولو سره به خلک د زورواکو د ظلم څخه خلاص شي او خلک به د ژوند کولو په خوند پوه شي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې.
د افغان ګډ ځواکونو څخه جوړ شوی دغه ګارنیزون لومړی د اوروزګان د والی د موټر تورې شیشې ورسپینې کړې.
جناب والی صاحب مهرباني وکړه خپل موټر شیشه سپینه کړه، دا هنداره سپینه کړه چې تر څو دغه قوام بزرګان ټول وګوري تر څو اجرات وسي.
زه په افتخار دا کار کوم، زه چې په تورو هندارو کې وګرځم دا زما پر کمزوراتي باندې دقیقاً
دا په خپل ډول کې په اوروزګان ولایت کې لومړی ځل دی چې د لوړپړو چارواکو د موټر شیشې ورسپینېږي او قانون پرې پلی کېږي.
شخصا د ما موټر او د رئیس امنیت شیشې سپینه ده، تاسو ته معلوم ده.
د دغه ګارنیزون د فرانستي پر مهال د اوروزګان والی محمد شفیق اسدالله سید ویل چې د دغه ګارنیزون په جوړولو سره به خلک د زورواکو له ظلم خلاصي او دغه راز خلک به د ژوند په خوند پوسي او د امن په فضا کې به ژوند وکړي.
چې کوم وظیفه در سپارل شوې ده یا در اوس در سپارل کېږي ان شاء الله دا مقدسه وظیفه ده، دا د ظلم د مخنیوي لپاره دا وظیفه ده. هیله مو دا ده چې په خپله وظیفه کې رښتینی اوسئ او کومې ناخوالې چې په دغه ولایت کې کېږي د دغه ولسونو اذیت او آزار کېږي د دغه ولسونو په حقوقو باندې تیری کېږي او غواړو چې دغه ولسونه آرام سي، قرار سي، د آرام ژوند وکړي او د آرام شپه سبا کې.
لدی سره د ورزګان ولایت امنیه کمانډان ډګروال محمد معروف احمدزی وایي د غامر ورته ولسمشر محمد اشرف غنی کړي او په خبره چې له والی څخه نیولې پر ټولو به یو شان پلی کړي. نو موړي جوړ شوی ګارنیزون ته امر وکړ که هر لوړپوړي چارواکي او یا هم بل کس له قانون سرغړونه وکړه نو ولچک یې کړي.
اگر ظلم کړم مطلق ما را ولچک بکنیم. هدایت جلات نواب محترم رئیس صاحب جمهور
په ترینکوټ ښار کې ګارنیزون له هغه وروسته جوړیږي کله چې څو ورځې مخکې د دغه ولایت د پخواني امیر امنیت او د اوسني د ملي امنیت رئیس ترمنځ په ترینکوټ ښار کې نښته رامنځته سوه چې پر مهال یې نهه کسان ټپیان سوه او زیات شمیر هټۍ او موټرونه وسوځل سوه. د ارزګان ولایت خلک هم د دولت د دغه اقدام هرکلی کوي او ملاتړ یې کوي. یو شمیر قومي مشرانو داسې وویل:
موږ د دغه اقدام سره ملاتړ کوو او موږ د دې سره ولاړ یو چې په ودان کې میوه کتره وینې زه د خپل وطن لپاره د خپل ولس لپاره او د دغو سربازانو سره به کومک همکاري کوو. دا نن ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې موږ نن داسې ځوانان وینو دلته ولاړ دي د روزګان د امنیت لپاره. موږ د خپلو دغه ځوانانو سره ټول قومونه وژه پر وژه ولاړ یو، په هره معنا د دوی سره همکاري کوو.
آزادی خبری مجله اوری.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو ناوری. اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان ګډون وکړي. تمه ده چې د اسلامي هیوادو د همکارۍ د سازمان په نوښت په راتلونکو څو ورځو کې د عربستان په دوو ښارونو کې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه په غونډو کې خبرې وشي. د بامیان د کوهمرد لپاره د طالبان نومول شوی ولسوال له خپلو څو تنو ملګرو سره نیول شوی. دا خبره د بامیان امنیه قمندان کړې ده. دا فرامنیتی چارواکی وایي د غلطۍ پرون ناوخته یو ایرانی له 12 کیلوګرامه تریاکو سره د شیخ ابو نصر فراهی په سرحدي سیمه کې نیولی دی. په پروان کې هم چارواکی وایي چې په لسګونو کسانې د مخدره موادو د قاچاق او پلور په تور نیولی دي. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده پرون ناوخته ازادۍ رډیو ته وویل دیرش تنه په یو کور کې چې هلته څوک نه اوسېدل هره ورځ راغونډېدل او مخدره مواد یې پلورل چې نیول شوي دي. جرمنی نه شپې ته افغان کډوال د پناه اخیستلو درخواستونه یې رد شي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل. په برتانیا کې د ترهګرۍ ضد ادارې افسران د هغه پیښې تحقیق کوي چې له امله یې دوه تنه په ناپیژاندو موادو مسموم شوي او بې سده موندل شوي. د پولیسو په وینا د جولای په درېیمه یوه ښځه له خپل خاوند سره د ولشیر په امیسبوري سیمه کې په کور کې بې هوشه پیدا شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اوترش په مرکز ویانا ته د سفر پر مهال ټینګار کړی چې هیواد به په 2015 کال کې لاسلیک شوی اتومي تړون ته تر هغه ژمن پاتې شي سوچي د دې تړون د نورو غړو هیوادونو لخوا د ایران ګټې یقیني شي. او د ازبکستان یوې ولایتي محکمې یو ازبک ټبر امریکایي له سخت دریځو سره د اړیکو د لرلو او د دې هیواد د حکومت د نسکورولو د هڅو په تور په $100 جریمه محکوم کړی دی. دوستانو اوس هم د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
زمانم سمیر دی.
سمیر رو چه که دلتا؟
دلتا دیک کما دلتا پا یه رستوران که اشپاز همان
پیلن چه پخوی از گرمشت لگه چه پخوی؟
هر چه پخو خوز پیلن زک قابلی پلاو پخوما.
بیا چنگ داده سهی لرخ چنگ خبره ده چه ده سهی دی ده شنیا چلتا پوتلو که خر سهی کنه؟
والا بلکل سهی دی منگ اخبال پخو صحیح دی. هغه باز هوټلو پورې اړه لري نو چې څه رقم قطغ ورکوي چې څه رقم پخوي نو موږ خو چې دلته پخو هغه د خپله وینې څو رقم مواد دي د هغه د پاکي نظافت هر څه دا وګوره دا ماشاءالله دا وګوره دا پاکي ته
چې پکې چې ګرانه روله مثلا کوم مواد نه استفاده کوي؟
زه د زردچوبې نه استفاده کوم، زیرې نه استفاده کوم، تور مرچ نه استفاده کوم، د چینایي مالګ څخه استفاده کوم، ایل نه استفاده کوم. نو همداسې ورپسې راتېر شه خلال شو مشو دا مواد لازم دي نو
یعنی خلک یوي چې دا په ازبکی قابلیت کې دا قابلیت د سپخوي او خرڅوي دا غوخم باسي وي او دا غوړی خغوړی دی. دا موضوع څنګه ده؟
غوړی د داخنه استفاده کوو دا د ګلستو فرز غړو نه خو غوړی دی او وخم مونږ خپل رړو ډیره وخه د ترخی دغه خپل ویني
یعنی تازه ارسن تازه شنه استفاده کوي
سم مکمل امروزه مونږ ترازه
ما نور د دې ترڅنګ نور څه په خوي مثلا روزانه
روزانه خو مونږ مثلا د شیش و کباب شو قورمه شو مثلا نور څه بعضی شین استفاده کوو
خلک راځي خوراک ته
ډیر ځان
خو خلک ډیر کوس
نه اوس ډیر شوی دی
ولی اوس خلک ډیر راځي
والا اوس زیاتره نو بس هلکان انډیوالانې مثلا کورنۍ داسې بهر راوځي تفریح ته
خپله هم خوري که نه
طبعا نو اشپز خو داسې د بوی نه مړېږي خو بیا هم خوراک شته
کور ودان
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله مو واوریده دا زموږ د نن ورځې د خبرونو پایلو بل نیم ساعته خبري مجله او زموږ د نن ورځې خبرونه لا په مخ کې دي زرغونه منګل په بل نیم ساعته خبري مجله کې درسره ده
تشکر